و شنیدن تحلیل ها و برنامه های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
السلام علیکم پاونسان کې د مازیګر څلور بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعته ده چې ډېره برخه نور بستې یا شکست سکوت پروګرام ته ځانګړې سوې ده. نن پنځشنبه ده، د سلواغي عدلوي 12 فبروري لومړۍ نیټه. د خبرونه په خبرونو پیلو. د سلنګونو لوی لار چې د واورې او طوفان له کبله تړل سوې وه، نن بیرته د ټرافیکو پر مخ پرانیستل سوه. د طالبانو حکومت د ټولګټو وزارت ویان محمد اشرف حقشناس په ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې دغه لاره چې له پرون ماښام 5 بجو وروسته د ټرافیکو پر مخ تړل سوې وه، نن سهار 6 بجې د سلنګونو د ساتنې او څارنې ادارې د پرسونل لخوا د ټرافیکو پر مخ پرانیستل سوه. د ټولګټو وزارت له ټولو مسافرو او موټر چلوونکو غوښتنه کړې چې د خپل خوندیتوب لپاره دي له دې لارې د تیرېدو پر مهال ژمني وسایل او تجهیزات ولري. د طالبان حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه راپور چې وایي القاعده په افغانستان کې د روزنې تازه مرکزونه جوړ کړي رد کړ. امنیت شورا په دغه نوي راپور کې ویلي چې القاعده په افغانستان کې د روزنې 8 نور مرکزونه جوړ کړي چې 4 یې په غزنی، لغمان، پروان او ورزګان کې دي، او د وسلو یو وزیر مه هم په پنشیر ولایت کې جوړه کړې ده. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن پنځشنبه په خپل ایکس شبکه کې په دغه راپور کې سوي ادعاوې په کلکه رد کړي او هغه ناسمې بللې دي. د شغلي مجاهد په وینا په افغانستان کې د القاعده اړوند هیڅوک حضور نه لري او نه هم د طالبانو حکومت چا ته اجازه ورکوي چې د افغانستان له خاورې څخه د چا پر ضد کار واخلي. تمکیر د حماس ډلې مشر اسماعیل هنیه په نن د مصر په پلازمینه قاهره کې په غزه کې د جګړې د احتمالي اوربند په اړه خبرې وکړې. تبدسل کې دا چې اسرائیل پر دې کلا بند سوې سیمه تهاجمي بریدونو ته زور ورکړی دی. یوې خبري سرچینې د فرانسې خبري اجنس ته ویلي چې وروسته له هغې چې په غزه کې د یو نوي اوربند لپاره د نړیوالو هڅو په ترڅ کې مرکه چن په پرز کې سره جرګه شول، حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې یوه ترهګره ډله پیژني له اسرائیل سره د روانې جګړې په ترڅ کې د شپږو اونیو په مخه په وړاندې سوي اوربند غور کوي. په غزه کې هم د جګړې د سړېدو یا د هوایي حملو د کمیدو څرک نه لګیږي. د اروپایي ټولنې مشرانو په یوه خوله له اوکراین سره د 50 میلیارد یورو پر مرستې موافقه وکړه. د وروسته له هغې چې د دې ټولنې غړي هنګري په دې اړه د څو اونیو له مخالفت لاس واخیست. د اروپایي کمیسیون مشر شارلز میشل په خپله ایکس شبکه یا پخواني ټویټر کې لیکلي، موږ یو موافقه لرو چې د اوکراین لپاره ثابت، اوږدمهاله د وړاندوینې وړ تمویل تضمینوي او زیاتوي. اروپایي ټولنه د اوکراین د ملاتړ په برخه کې رهبري او مسؤلیت اخلي. اوکراین د مالي او پوځي مرستو په برخه کې سخته اړتیا لري. تبدسل کې دا چې په لویدیځ کې له دغې جګړې سیاسي ملاتړ په کمیدو دی. د روسیې دفاع وزارت وایي د هوایي مدافعې ځواکونو یې نن پنځشنبه د اوکراین 11 بی پیلوټ الوتکې د روسیې په دریو سرحدي سیمو بلګرود، کورسک او ورونیش کې نسکوري کړې دي. د وزارت د احتمالي مرګ ژوبلې او مالي زیانونو په اړه څه نه دي ویلي. د روسیې دفاع وزارت پرون چهارشنبه ویلي و چې پر اشغال سوې کریمیا سیمه د اوکراین توغول سوې 40 کروز توغندي په ډزو راغورځولې دي. د دې وزارت په خبره د دې توغندیو ټوټې د سیواستیپول شمال ته پر یوه پوځي سیمه لګېدلې دي. تاکل سوي چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله خپل یوازنی ټیسټ سیالي سبا له سریلانکا سره پیل کړي. دغه سیالي به د سریلانکا په پلازمینه کولمبو کې د کابل پر وخت سهار 9 بجې پیل شي. دا لومړی وار دی چې افغانستان او سریلانکا ټیسټ لوبه کوي. او د فوټبال د غوړ دوه مخکښ ستورو کریستیانو رونالدو او لیونل میسی کلبونه یو ور بیا په یو دوستانه سیالي کې سره مخامخ کیږي. ټاکل شوی دی چې د سعودي عربستان د ال نصر او د امریکا د انټر میامی فوټبال کلبونه دوستانه سیالي سره وکړي. دغه سیالي به نن د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې وسی. خبرونه مول ازادي رادیو نه واوریدل. په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې 4 دقیقې او 40 ثانیې دي. اوس هم په دې خبرونه کې ځینې راپورونه خبرو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا او القاعده شبکې په افغانستان کې د روزنې 8 تازه مرکزونه جوړ کړي او د دې شبکې جګپوړي چارواکي لا هم په دې هیواد کې سته. امنیت شورا په خپل یو تازه راپور کې چې پرون خپور سو ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او القاعده ترمنځ اړیکې لا هم نږدې دي او دغه شبکه په څو ولایتونو کې مدرسې، تاسیسات او د وسلو زیرمې جوړې کړي دي. خو د طالبانو د حکومت ویان په یو صوتي پیغام کې دا راپور رد کړی دی.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د طالبانو حکومت له القاعده شبکې سره په نږدې اړیکو تورن کړي او په یو راپور کې ادعا کړې چې دغه شبکې د افغانستان په څو ولایتونو کې روزنیز مرکزونه او تاسیسات جوړ کړي دي. غزنی، لغمان، پروان، اروزګان هغه ولایتونه یاد شوي چې د راپور په ټکو القاعده شبکې پکې څلور روزنیز مرکزونه جوړ کړي. په راپور کې راغلي چې القاعده شبکه په پنجشیر کې د وسلو زیرمې او دغه شان په کابل، هلمند، هرات او فراه کې تاسیسات لري. د امنیت شورا د راپور پر بنسټ القاعده شبکه چې له تیرو دیرشو کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت لري، تازه یې د ننګرهار په ګډون په نورستان، کونړ او پروان ولایتونو کې پنځه نوې مدرسې فعالې کړې دي. که څه هم په افغانستان کې د القاعده شبکې د غړو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو د امنیت شورا په راپور کې ادعا شوې چې اوس مهال د دې شبکې لس مشهورې څیرې چې نمونه یې نه دي اخیستل شوي په افغانستان کې میشتي. په راپور کې دا هم راغلی چې په افغانستان کې د القاعده شبکې د فعالیتونو د محدودولو لپاره د طالبانو هلې ځلې د دغو دوو ډلو ترمنځ د یو لړ اختلافاتو لامل شوي، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په یو غږیز پیغام کې چې د دوی تر کنټرول لاندې د افغانستان ملي ټلویزیون خپور کړی، د امنیت شورا دا راپور رد کړی دی.
متاسفانه د ملګرو ملتونو له ادرس څخه د افغانستان په اسلامي امارت باندې تور پورې کول یو منظم پروګرام پیل شوی چې تل پروپاګند کوي. دا د ملګرو ملتونو له ادرس څخه سو استفاده ده چې متاسفانه غړي هیوادونه هم اجازه ورکوي چې دغه ډول استفاده دوام وکړي. په افغانستان کې د القاعده اړوند هیڅوک شتون نه لري او نه هم اسلامي امارت چاته اجازه ورکوي چې د افغانستان له خاورې څخه د چاپ ضد استفاده وکړي.
د طالبانو د حکومت ویان دا هم ویلي چې امنیت شورا د راپورونو د چمتو کولو لپاره له هغه سرچینو ګټه اخلي چې شل کاله د خپلو ګټو لپاره د اشغال تر څنګ ولاړ او اوس د افغانستان د پرمختګ او آبادۍ سره حساسیت لري، خو د دغو سرچینو نمونه یې نه دي اخیستي. که څه هم زبی الله مجاهد په دې غږیز بیان کې له هر ډول وسلوالو ډلو سره اړیکې رد کړي، خو امنیت شورا په خپل راپور کې ویلي چې د تحریک طالبان پاکستان یو شمیر قومندانان د طالبانو منظمې مرستې ترلاسه کوي. په راپور کې دغه شان راغلي چې له ټي ټي پي سره د طالبانو د یو ځای کېدونکو کسانو شمیر هم زیات شوی. د راپور پر بنسټ القاعده شبکه هم په دې برخه کې ونډه لري او د پاکستاني طالبانو په تجهیز او د دې ډلې د وسلوالو په روزلو کې مرسته کوي. په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان د غړو د موجودیت په اړه له دې وړاندې د طالبانو حکومت هر ډول ادعاګانې رد کړي. د امنیت شورا په راپور کې د دې تر څنګ د داعش د خراسان څنګ یادونه هم شوې چې لا هم د سیمې او افغانستان لپاره ګواښ دی. په راپور کې راغلي چې د داعش ډلې د بریدونو لومړني اهداف شیعهګان، وروسته طالبان او بیا ملکی وګړي دي. په راپور کې دا هم راغلي که څه هم طالبانو د داعش د ماتې ادعا کړې، خو دغه وسلواله ډله لا هم په افغانستان کې بریدونه کوي. امنیت شورا دغه شان ویلي چې د داعش د خراسان څانګې مشر ثناءالله غفاري چې په شهاب المهاجر مشهور دی لا هم ژوندی دی. د المهاجر پاړه په تیر اوړي کې پاکستانی رسنیو د پاکستانی سرچینو له قوله خبر ورکړی و چې نوموړی په کونړ کې په یو برید کې وژل شوی. طالبانو هغه مهال د نوموړي وژل کېدو په اړه هیڅ نه ویلي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په راپور کې په افغانستان کې د داعش تر څنګ د یو شمیر نورو وسلوالو ډلو د موجودیت په اړه هم ویل شوی. په راپور کې د ازبکستان اسلامي غورځنګ، اسلامي جهاد اتحاد، خطیبه یما بخاري، ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ او یو شمیر نورو ډلو نومونه راغلي چې په افغانستان کې موجود دي او فعالیتونه کوي. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځل واکمنۍ له پیل وروسته په دې هیواد کې د القاعده شبکې د موجودیت او اندېښنو په اړه په وار وار راپورونه خپاره شوي، خو د 2022 په جولای میاشت کې په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری د وژل کېدو وروسته دا اندېښنې لا پسې زیاتې شوې.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی ته شرع لست. زملالی بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي. د کړکیچ نړیواله ډلوای د مرستو د کمیدو او د طالبانو لخوا د شذو د ځپلو لامل افغانستان په 2023 کال کې سخت منځوي سوی دی. د کړکیچ نړیواله ډله یا ICG وایي افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته په تیرو څه باندې دوو کلونو کې لا هم له بشري ناورین سره مخامخ دی. دې ډلې د سه شنبې په ورځ په یو راپور کې ویل چې دا هیواد په 2023 کال کې ژورې انزوا ته تللی، ځکه چې لویدیځ تمویل کوونکو د مرستې بودیجه کمه کړې او د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو او نجونو د ځپلو له امله بندیزونو اقتصادي فشارونه پر خپل ځای ساتلي دي. پر دې موضوع به نن خبرې کوو. اورېدونکو که تاسو غواړئ چې پر دې موضوع باندې لمر سره کومه تبصره شریک کړی یا پښتنه ولري زموږ لملمنو څخه تاسو ته دوه شمیرې وایم پر دغه شمیرو تاسو کولای شئ چې لمر سره تماس ونیسئ او موږ به بیرته تاسو ته زنګ ووهو 00420221120501 او 00420221120501 پر دغه دوه شمیرو تاسو لمر سره تماس نیولای شئ او موږ به بیرته تاسو ته استودیو څخه زنګ ووهو نن زموږ ملمنی اغلی اوجی امیل او اغلی مستوره سیلاب دي اوریدونکو زه تاسو ټول رابولم چې اول په دغه موضوع باندې راپور واورو او بیا بل ملمنو سره خبرې پیل کړو
د کڑکېچ نړیواله ډله آی سی جی وای چې افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته په تیرو څه باندې دو کلونو کې لا هم له بشري ناورین سره مخ دی د ډلې د سیشن می پورس په راپور کې وویل دا هیواد په 2023 کال کې ژورې انزوا ته تللی ځکه چې لویدیځ تمویل کوونکو د مرستې بودیجه کمه کړه او د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو او نجونو د ځپلو له امله بندیزونو اقتصادي فشارونه پر خپل ځای وساتل د دې ډلې په وینا تر ټولو ډیر بېوزله افغانان او په ځانګړې توګه ښځې او نجونې د دغو ستونزو له امله له جدي ګواښونو سره مخ دي د راپور په دوام کې ویل شوی طالبان د نجونو او ښځو پر حقونو د سختو بندیزونو د کمولو لپاره د بهرنیو غوښتنو د نه منلو له امله پردي خو داسې بریښي چې دوی به دې غوښتنو ته غاړه کیږدي خو د طالبانو حکومت تل ادعا کړې چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي د کړکېج نړیوالې ډلې دا هم ویلي چې په افغانستان کې په تیرو دو کلونو کې تاوتریخوالی کم شوی امنیت تر بل هر وخت خوندي دی او د سوداګرۍ جریان هم ښه شوی دی راپور زیاته کړې اروپایي ټولنه او غړي هیوادونه کولای شي د دغو ستونزو په سملاسي حل کې مرسته وکړي دغه راز په راپور کې ټینګار شوی چې اروپایي ټولنه او غړي هیوادونه باید په 2024 کال کې د ملګرو ملتونو له غوښتنې سره سم له افغانستان سره د جګړې وچکالۍ سیلابونو زلزلو او له ګاونډیو هیوادونو څخه د افغانانو د ډله ایزې ایستنې له امله مرسته وکړي د کړکېج نړیوالې ډلې دا هم ویلي چې افغانو ښځو او نجونو ته په اغېزمنه او دوامداره توګه د مرستې برابرول که څه هم ناشونی ښکاري خو د طالبانو د تبعیضي سیاستونو تر ټولو اساسي ځواب دی چې ښځې او نجونې یې له خپلو ډیرو اساسي حقونو څخه بې برخې کړي دي په همدې حال کې د کندوز او کابل ولایتونو دوه مېرمنې چې په تیرو دو کلونو کې یې دندې له لاسه ورکړي او نه یې غوښتل چې په راپور کې یې نومونه یاد شي ازادي راډیو ته وویل له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي
له هغه وخته چې طالبان راغلل زه اوس مامورې له دندې ګوښه کړو مور او پلار می ناروغ دي موږ ټول په کور کې بیکاره یو مرستو ته اړتیا لرو
خودم از جمله دخترانی هستم
په خپل هم یو له حقوق جنو څخه یم چې د جمهوریت له سقوط مخکې مې د افغانستان په یوې کورنۍ مؤسسه کې کار کاوه چې د حکومت له نسکوري دوه وروسته یادې مؤسسې هم خپل کارونه پای ته ورسول او له بده مرغه زه هم بیکاره شوم په دې ورځو کې له لوی اقتصادي ستونزو سره مخ یم
بزرګ روبرو هستم
د کړکېچ نړیوالې ډلې د سیشن بې پورس په یو بل راپور کې ویلي چې د طالبانو حکومت له دې امله چې د لویدیځو هیوادونو له لوري منځوي شوی هڅه کوي چې د افغانستان او سیمې له ګاونډیو هیوادونو سره خپلې اړیکې پراخې کړي د 2023 کال د اکتوبر په میاشت کې د ملګرو ملتونو د اټکل په حواله راپور کې ویل شوی چې 1.1 میلیون افغانان یا د دغه هیواد 90% نفوس د خوراکي توکو د نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخ دي د کړکېچ نړیوالې ډلې زیاته کړې که څه هم دا شمېره د تیر کال په پرتله 40% ښه والی څرګندوي خو وضعیت لا هم خراب دی په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو لپاره چې ډیری وختونه د لوږې له بدو اغیزو کړیږي دغه ډله وایي که څه هم د طالبانو د حکومت سختې منفي نقطې څرګندې دي خو مسؤلین یې له شپږم ټولګي پورته او په پوهنتونونو کې د نجونو پر زده کړو لګول شوي بندیز ته له کتنې ډډه کوي دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د وروستي راپور له مخې په 2024 کال کې به په افغانستان کې نږدې 24 میلیونه وګړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا ولري
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. زملالی بشریم د دې خبرونې تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخ وړي. لمر سره په دې خبرونه کې میلمنی اغلی اوجی امیل او اغلی مستوره سیلاب دي. تاسو په راپور کې واوریدل چې د کړکیچ نړیواله ډله وایي د مرستو د کمیدو او د طالبانو لخوا د شدو د ځپلو له امله افغانستان په 2023 کال کې سخت منځوي سوی دی. اغلی امیل، لومړی خو تاسو او اغلی سیلاب تاسو دواړو ته شرغلاست وایم او مننه کوم چې د دې خپرونې لپاره مو وخت ایستی چې له موږ سره خبرې وکړي. اغلی امیل، ستاسو څخه زما اوله پوښتنه دغه ده، لکه تاسو چې واورېدل چې له افغانستان سره د نړیوالو مرستو د کمیدو یو لامل افغان ښځو سره د طالبانو ناوړه چلند یاد سوی دی، په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
مننه کوم. لومړی تاسو ته سلامونه، درنې خو ته سلامونه، اوریدونکو ته خبره دلته ده چې واقعا د اندېښنې وړ ده. دا د هېڅ چا د سترګو نه پټ نه دی. دا لکه لمر غوندې روښانه ده چې دا افغانستان بلاخره په اقتصادي لحاظ په کوم لوري روان دی. او دې چې اوس راپور نشرئ، دلته دا افغانان چې د لږې، د بېکارۍ، د بېوزلۍ، د بد حالت سره مخ دي، او د دې د دې حالت د مهارول دپاره یې څوک مسؤلیت نه نیسي. حکومتونه خو د همدې دپاره دي چې بالاخره لارې چارې وګوري چې دا حالتونه دپاره یو پروګرام ونیسي. مګر دلته هېڅوک نشته چې خپل غوږونه پرې وګروي. او ورځ تر بلې خلک د ولږې نه مري، د ولږې سره مخامخ کېږي. اوس چې بیا بشري مرستې کمې شي، او دا وچکالي ته ګوره، دا حالت ته ګوره چې افغانستان چې یو کرنیز هېواد دی، بیا چې اوبه نه وي نو کرنه به له کومه شي، بیا نو حاصلات به له کومه شي. بیا خلک هغه ابتدایي ژوند چې په همدې باندې شپه ورځ دي تېروي، هغه چې له لاسه ورکړي. په باور کړه چې خلک د دې د اندېښنو د لاسه دوی روانې شوي دي. دوی ژور خفګان نیولی دي. دومره سخته ده. پخوا خو به یو څوک درلوده چې بل چا ته به یې پور ورکړه. اوس هغه خبره نشته. اوس هېڅوک نه وي چې بل لاس ونیسي دلته. او دا حالت بالکل خواشینوونکی دی. دومره زړه بوګنوونکی دی چې هېڅ حد نه لري. هر یو ته چې وګوري بیخي حیران دي چې دا د حالت بیخي ته به وایي اوس څه ورکوي. نو دې لپاره دلته دا کوم حاکمان چې دي، فقط وظیفه یې همدا ده چې مالیه زیاته کړي په هر څه باندې. او د مالیه خو خدمات بالاخره باید راکړي. خدمات خو وجود نه لري او چاته حساب هم څوک نه ورکوي. دلته دا اداراتو کې که پخوا یو ډول فساد و، رقم دی دا خلک حیران دي. نه کارونه پر مخ دي، بېکاري خو اوس ته رسېدلی دی، کار هېڅ اصلا نشته. نو حالت چې دوی پیشبیني کړی دی مونږ پکې یو، دغه وحشت کې مونږ یو. او دا ورځ تر بلې ښه کېږي نه، بلکې خرابېږي.
مننه ډېر. بله ډېر مننه اغلی امیل. زه بیرته تاسو ته راځم. اغلی سیلاب، ستاسو څخه به د اغلی امیل د خبرو په تړاو او په تعقیب پوښتنه وکړم. لکه تاسو چې واورېدل په راپور کې هم د کړکیچ نړیواله ډله یا آی سی جی وایي چې افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته په تیرو څه باندې دوو کلونو کې لا هم له بشري بحران سره مخامخ دی. ستاسو په نظر دغه وضعیت ولې دوام وکړ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم خپل سلامونه اغلی امیل ته، تاسو ته، ستاسو تخنیکي همکارانو ته، ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. ګورئ، دا د کړکیچ مسله دا داسې نه ده چې دا د قرن 21 کې یا مثلا په فعلي شرایطو کې افغانستان ته راغلی وي. په تیرو څو لسیزو کې که چیرې تاسو مکمل بررسي وکړئ، یا هم خپل هر څوک هغه خپله مطالعه ولري، پس له دویم د جنګ جهاني دوم نه، یعنی دغه موارد ډېر زیات مطرح کېږي، ډېر زیات. او په دې کې مختلف علتونه او مختلف عوامل دخیل دي، لکه اقتصادي وضعیت، لکه پیشرفت ټکنالوژي، امنیتي وضعیت او داسې نور حالات. په افغانستان کې متاسفانه تر هر څه وړاندې تر هر مسلې مخکې د بشري ناورین عمل افغانستان منځوي انځوا حالت تر راغلی. د بشري ناورین نه متاسفانه چې همیشه برداشت د سیوی چې کچېرې یو جنوسایډ منځته راځي، کچېرې یو نور د سیوی لوی لوی جنایي موارد منځته راځي، نو هغه وخت کې نقض قواعد بشري یا نقض هغه موارد چې هغې ته د افغانستان هم هغو کنوانسیونو سره یې توافق نامې امضا کړي دي، هلته افغانستان هم پکې ګډون لري، نو دوی داسې فکر کوي چې هغه وخت کې بشري ناورین منځته راځي. در حال کې په افغانستان کې همدا اوس تاسو ګورئ د حد نه وتلې د اغلې حمیل خبره، د حد نه وتلې لوږه ده په افغانستان کې، له حد نه وتلې خلک مجبور دي، خصوصا د میرمنو بخش کې. ما ته ډېر د تاسف خبره دا ده چې ولې همیشه په هر موضوع کې او هر خبره چې مطرح کیږي د هغې نه مخکې چې د افغانستان هغه ډېر لوی لوی مسائلو ته توجه وشي، اول هغه ټارګټي ښځې مد نظر نیول کیږي، لکه د نجونو د تعلیم و تحصیل مسله ده. آیا دا بشري ناورین نه ده؟ تاسو د افغانستان نیم وګړي چې د نیم نه هم نفوس ډېر زیات ته فکر کوم نظر نارینه او تاسو هغه ټول په کور کې نیولي دي، هغوی ته تاسو اجازه د کار او فعالیت نه ورکوئ، هغوی ته تاسو اجازه د تعلیم او تحصیل نه ورکوي، نو آیا دا بشري ناورین ده که نه ده؟ په د ټولو هغه منشورونه یا هغه اعلامیه چې بین المللي اړخ لري چې دا د هغې مسایلو نه، الحمدلله الحمدلله موږ او تاسو مسلمان یو او فکر کوم په افغانستان کې هیڅ داسې وګړی نشته چې هغه به د شرعي احکامو نه خبر نه وي، خو بدبختانه چې افغانستان ډېر سخت حالت ته بیایي. دا فعلي شرایط د افغانستان نجونې متاسفانه چې اکثریت دې ته آماده دي چې هغوی د افغانستان نه ووځي، او دا به ډېر لوی ناورین چې هغوی تعلیم تحصیل وکړي او خپلې خاورې ته دوی خدمت ونه شي کړی. نو زه فکر کوم چې دا بشري ناورین د فعلي واکمنانو له نظر نه، هغوی صرف دا فکر کوي چې جنوسایډ رامنځته سوی نه ده، نور موارد نه دي رامنځته سوي، جنایي مسایل ندی مطرح شوی، نو دا د افغانستان یو ډیر عادي مسله ده چې دوی د ښځو ارث دوی یادوي. بل دا چې زه فکر کوم د بشري ناورین تنه دا نه ده چې مثلا تاسو فزیکی ډول باندې یو موضوع مطرح کړئ، دا افسردگی، اختلالات رواني او نور هغه موارد چې ښځو او نجونو ته په کورونو کې پیدا شوي، دا هم یعنی یو اصل دی چې تاسو بشر ته ښځې ته من حیث یو بشر احترام نه لرئ، او آهسته آهسته دوی له اجتماع نه، له ټولنې نه، یعنی په قرن 21 کې تاسو هغوی د هر ارث نه له اجتماع نه لرې کوئ، او بدبختانه او متاسفانه چې بالاخره به داسې یو حالت او داسې یو وضعیت رامنځته شي چې د فعلي واکمنانو د کنټرولولو نه به هم هغه وتلې خبره وي.
ډیره مننه غلی سیلاب، زه بیرته تاسو ته راځم. اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اوري. د ازادي راډیو اونیز خبرونه نور بس تی روانه ده، تر یوې لنډې دمې وروسته به بیرته له تاسو سره یو. تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي راډیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اوري. تاسو د ازادي رادیو پر فیسبوک پاڼه باندې یو څوک تبصری هم پریښی دی، یو څه به تاسو ته په دې خبرونه کې ولولم. د رحمت الله وحدتیار په نوم یو تعقیبونکی لیکلی دی چې راغلی مرستې د ملل متحد په دفترونو، کارمندانو په لوړو معاشاتو او ورسره په غیر مستحقو وګړو باندې مصرفیږي، او موږ دا مرستې هیڅ لیدلې نه دي، او افغان افغانانو ته د افغانانو اساسي اړتیاو ته پام نه کیږي. بل خبره الحاج حکمتی افغان لیکلی ده چې د بشر په نوم یادې مرستې چې افغانستان ته رالیږل کیږي دغه پر افغانانو باندې نه مصرفیږي. ده ویلی دی چې دا د دوی په سیمه کې غریبه طبقې خلکو ته هغه چې ډیر ووایم په سلو کې 40% خلکو ته هم دا مرستې نه دي رسیدلي. دا تبصره الحاج حکمتی افغان کړې ده. او محمد انډیوال په نوم باندې یو تعقیبونکي لیکلی دی چې زه معلول یم په حکومت کې میدان درلوده د مشرانو جرګې د دارالانشا د اطلاعاتو او عامه اړیکو په ریاست کې د پارلماني بحثونو د ثبت امیر وم. دنده مې له لاسه ورکړه. له هغې نیټې بیا تر نن ورځې پورې چا مرسته نه ده راسره کړې او نه یې هم د کومې مرستې خبر راکړی دی. همداراز امین الله صافی لیکلی دی مرستې نسته. د کلي د وکیلانو او چارواکو په خوښه ځانګړو خلکو ته دا مرستې ورکول کیږي او دغه مرستې یوازې د چارواکو او د هغوی د خپلوانو پورې متمرکزې پاتې دي. او همایون سمیم لیکلی دی چې دا پیسې لکه د موش او پیشکبازي ده، هسې په خوله د طالبانو مخالف ځان ښیي، د پردې شاته هر څه نور دي، ټولې پیسې طالبانو ته ورکوي، هسې نوم یې د بشري مرستو دی. دا د همایون سمیم صاحب نظر دی. او بل تبصره د شاکر الله مومن په نوم باندې یو تعقیبونکي لیکلی ده، د ویلی دی چې شفافیت نسته او د خلکو بندي کول په یو ولایت کې 2500 و بخشی چې دغه تبصره سمه نه ده لیکل سوې، وروسته به زه بیا هم یو واري وګورم چې سمه یې راواخلو او تاسو ته نشر کړو. زه فکر کوم چې دغه تبصره د خبریالانو په تړاو باندې سوې ده، د مرستو په تړاو نه ده. د شفیق الله رحیمی په نوم باندې د لیکلي دي چې د خارجي موسسو کارمندان خپل په کورونو ګرځي او په خپل خوښه خلکو ته مرستې ورکوي. او د ویلي دي چې مستحق خلکو ته مرستې نه دي رسیدلي. او د نواز تلاش په نوم باندې یو اوریدونکي لیکل دي چې موږ هیڅ بشري مرسته نه ده لیدلې او بشري مرستې څه رقم یو کله او چیرته ورکول کیږي. د لیکل دي چې دا ناسم معلومات دي چې افغانستان ته بشري مرستې ورکول کیږي. او بل ګورم اوریدونکو چې ستاسو نور تبصرې څنګه را روانې وي، هغه به زه ستاسو ته وخت په وخت لولم. اوس هم ورځم ځینو اوریدونکو ته په وخت ورکو په دې خبرونه کې چې د دوی نظر هم را واخلو. یو اوریدونکی را سره دی، مهرباني وکړئ. آزادي رادیو ده.
مرالی بشیر خور شه، په خیره.
وعلیکم السلام، مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی. که تاسو کوم غواړئ چې خپل نوم یاد کړئ مهرباني وکړئ، او که نه غواړئ چې خپل نوم ووایاست، هغه تبصره یا پوښتنه چې تاسو لرئ کولای شئ.
د زنانو په پری رحمت دی د ارمان اوسیدونکو.
فرید احمد صاحب، مننه چې تاسو موږ سره خبرې کوئ. لکه څنګه چې تاسو موضوع هم تعقیب کړه، دا خبرونه د ازادي رادیو اونیز خبرونو نور بس دی روانه ده، تاسو د دې موضوع په اړه کوم څه تبصره لرئ؟
نه، خو دا پوښتنه ده چې تاسو هر وخت سره د ښځو د حقوقو په اړه خبرې کوئ، ولې دا خبرې نه کوئ چې دا شل کال چې د کفار د لیوه جګړه کوله مسلمانانو ته شهادت رسول، په هغه کې ولې خبر نه کوئ چې خاص د ښځو حقوق دي، د ښځو حقوق دي؟
بله، ډېره مننه. موږ پر دغو ټولو مسایلو باندې بیلابیل خپرونې لرو، لکه تاسو چې د ازادي راډیو دغه اونیز خپرونې او نور بحثونه هم اوري. تاسو به حتماً موږ په راپورونو کې هم اوریدلی وي چې ملکی تلفات څنګه وه، او کله چې بمباری کېده یا پر خلکو باندې چاپې وهل کېدلې، د عادي وګړو د مرګ ژوبلې په اړه باندې هم موږ راپورونه ورکړي دي، په بمي چاودنو کې او په هدفي وژنو کې د خلکو د تلفاتو په اړه یا د ټپي کېدو په اړه باندې هم موږ راپورونه درلودل. په بحثونو کې هم دغه بیلابیل موضوعات راخیستلی دي، خو چون چې تاسو ته معلومه ده چې د ازادي راډیو خپرونې مختصې وي او ځانګړې وي په ځینو موضوعاتو ته، او دغه نور بس د خپرونه چې ده د ښځو موضوعاتو ته ځانګړې ده، نو موږ په دې خپرونه کې د ښځو اړوند خبرې کوو، او په نورو موضوعاتو کې لکه د ازادي په څپو کې یا 15 دقیقې خپرونه یا تر شنه اسمان لاندې خپرونه، په هغو کې بیا دا نور موضوعات موضوعات هم را اخلو. نو تاس حوصله تر غوړم او هیله لرم چې تاسې د خپلې کورنۍ د شود سره یو ځای د خبرونی واوري د رادیو لاري، او که تاسې د کورنۍ شذ یا که ماجغ او په خپل هغوی کولای سي چې موږ سره تماس ونیسي او موږ سره خپل نظر هم شریک کړي. موږ تاسې نظر محترم دی. یو بل اوریدونکو هم را سره دی، مهرباني وکړئ. ازادي رادیو ده.
مننه سلامونه نیک هیله احترامات وړاندې کوم د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته او تاسو ته.
وعلیکم سلام، ډیره زیاته مننه چې تاسو موږ ته زنګ راوهلی دی. که تاسو غواړئ چې خپل نوم یاد کړئ مهرباني وکړئ، او که نوم نه یادوئ تبصره یا پوښتنه لرئ هم کولای سئ.
مننه. زلمی افغان یم، د هلمند ولایت څخه مې اړیکه نیولې.
افغان صاحب ډیره مننه. تاسو د نن ورځې د خپرونی نور بستی موضوع هم واورېدله. که تاسو د په دې اړه باندې کوم تفسیر یا پوښتنه لرئ چې د بشري مرستې چې افغانستان ته ورکول کیږي پر هغه سربیره تاسو اوریدلی دي چې نړیوالو خپلې مرستې کمې کړې، او دوی هغه مهال چې له طالبانو سره د سولې مذاکرات روان و دوی ویلي دي چې طالبانو هغه ټولې شرایط نه دي پوره کړي لکه هغه وخت چې د نړیوالو سره ژمنه کړې وه. نو په هغه کې د ښځو حقونه هم راغلي دي چې د دوی په وینا یعنی طالبانو دغه حقونه نه دي ورکړي. ستاسو په نظر باندې د مرستو په برخه کې څه کېدای سي چې نړیوال د دغه مرستو څخه لاس وانخلي او طالبان هم هغه حقونه چې افغانان یې غواړي هغوی ته ورکړي؟ زه فکر کوم چې د دوی رابطه له موږ سره قطع سوه، متاسفانه. یو بل اوریدونکی را اخلو، مهرباني وکړئ. آزادي راډیو ده.
بلې ملالو بشیر خور، سلامونه تاسو ته او د آزادي راډیو ټولو همکارانو ته او میلمنو ته.
وعلیکم سلام، ډیره مننه چې تاسو موږ ته زنګ راوهلی دی. که تاسو خپل نوم یادوئ مهرباني وکړئ، او که نه تبصره کوئ یا پوښتنه هم کولای سئ.
مننه. خدای پاک خیر در کې. خورجان است همیشنه اوریدونکي عبدالحد اتل ما د هلمند څخه.
اتل صاحب سلامت وسی. دغه موضوع په اړه باندې که تاسو غواړئ چې لمر سره کومه تبصره شریکه کړئ یا د میلمنو څخه کومه پوښتنه لري؟
بلې خورجان، د میلمنو سبا پوښتنه مو کومه او تبصره به خورجان په دغه اړه د سره شریکه کومه. واقعا لکه په خوا په مخ کې کلو کې چې نړیوالو کومې مرستې کولې، بشردوستانه مرستې، هغه دلته زموږ په ولایت کې هم خورجانې ډېرې زیاتې کمې سوې دي. یعنې زموږ په ولایت کې رقم خوندې وې چې مثال د خبرې دغه خیاطي به کولې په لشکرګاه ښار کې. مثال د خبرې دغه خیاطي دغه د مرستندویو بنسټونه ورته جوړ کړي ول، دفترونه بیا به دا خوندې وتللې چې مثال د خبرې بېکاره به وې، بیا به هلته د خیاطۍ په کار باندې بوخت کړلې. مثال د خبرې هغه کارکوونکي و، هغه خیاطانې چې وي، هغه ښځینه وې خورجانې. نو اوس په دغه څو کلونو کې داسې دوه کاله کېږي چې دغه ډېرې کمې سوې دا بشردوستانه مرستې. نو موږ دا غوښتنه کوو چې باید دا زموږ د خوندو سره چې پخوا هغه مرستې کېدلې باید اوس هم ورسره وسي. او بل ملالۍ بشیر خور، دغه مرستې خو ګوره دوی بشر دوستانه مرستې دي. نو بشر دوستانه مرستې چې خورګانې، نو د ښځو خوارانو بیا څه ګناه چې مثال د خبرې د حکومت سره خپل دغه لري مشکل لري، هغه د حکومت سره حل کړي. او دغه بشر دوستانه مرستې چې د بشر په نامه راځي، نو موږ خو دوی ته ډېر خواشینو یو خورګانې. نو زما په فکر په نظر باندې دا بشر دوستانه نه وي، که چېرې بشر دوستانه سي دلته د خوندې د ازمیر په ولایت کې ستا خورګانې چې مثال د خبرې د کورنۍ سرپرست نه لري، هغه سرپرستي د یو بېچاره ښځې په لاس کې د مثال یو خیاطي خورګانې دغه چې په نورو کارو باندې بوختې. نو د دې څه ګناه، موږ وایو چې مثال د خبرې دغه مرستې د دغه د سیاست څخه جلا سي، نو ازمیر خوندو ته به مخپل حق او حقوق ور ورسېږي. او بل د خوندو سمه ملالۍ بشیر خور که ستا اجازه یو پوښتنه کوله.
ولې نه مهرباني وکړئ اتل صاحب.
خورجان، زما ټولو خوندو ته درناوی لرم. خورجانې ټول زموږ خوندې دي، د افغانستان خوندې مو دي، موږ فخر په کوو. خو یوه د کشر ور په صفت زه دا خوندو ته وایم چې اوس ګورئ، ته څه همداسې مه کوئ چې مثال د خبرې پر حکومت باندې اکثره خوندې د خورجانې نیوکې او دغه کوي. زما خپل په فکر و نظر باندې چې دغه زموږ حکومت دغه کم بندیزونه پر دا خوندو لګولي دي، اصلي علت یې دغه دی چې خورجانې په اکثره رسنیو کې دا زموږ خوندې دي. موږ زه درناوی ورته لرم. خورجانې زما سره د مېلمنې خوندې خوا نه بدي، زه د یو کشر ور یم، د یو کشر ور په صفات ورته وایم چې مثال دغه نیوکه او دغه چې دی پوچو پاش اکثر خورګان د سس رسنی لا شد په نور رسنی کې پوچو پاش ورته ویل کیږي. نو زه مسلی لک به دغه چې د حکومت د خوند پر کوم کارو بندیزونه لګول دي. زه هم چې مثال د خبرې دغه بد نیوکه او دغه باندې ونی سي دغه چې د حکومت سره مثال د خبرې مخامخ خبرې وسی او اکثر نور خوند خارج ته تللی نور ملکوت تللی دي مردرناوی ورته لور بای چې خپل ملک تراسي اقدام مشکل چې لري. مثال د خبرې د خپل حکومت سره خورګان الو پاسل کې نو دغه مخورګان د ملمنو څخه پوښتنه ده چې اصلي لکه زما په فکر چې دغه کې دای شنو چې دغه په دغه کې وای خورګان
ډیر مننه اتل صاحب ستاسو دوړ پښتنې می واخستې او ستاسو هم دا دوړ پښتنې بل خپل ملمنو څخه وکړم. سلامت اوسې او مننه چې مشته مزنګو هلی وو. اغلی امیل ستاسو څخه د اتل صاحب د دغه پښتنې په اړه باندې غواړم چې تاسو نظر واخلم. دوه ویل چې بشر دوستانه مرستې خو د بشر د دوستۍ په خاطر باندې ورکول کیږي. نو نړیوال بیا ولی پر طالبانو باندې شرایط ایږدي؟ ستاسو په نظر ولی طالبان کلفت چې د نړیوالو شرایط ومني د یو حکومت په صفت باندې او بیا به غوي د افغانانو سره مرستو ته دوام ورکوي؟
مننه کوم. زه هم د دې طرفدار نه يم چې ملل متحد د خپل مرستي د بشر دوستانه مرستي سیاسي کاندي او بلاخره بهاني ولټوي او دا ونه رسي. مو په دې حالت کې یو چې تقریبا 2 میلیونه خلک چې څنګه سرویشي وي شاید هغه هم بیخي زیات وي. زه فکر کوم 15 میلیونه خلک اوس دولګي سره مخامخ دي او دولګي د عاجل مرستې ته ضرورت لري چې دا مړه نه شي. بل اخر خپل ژوند له لاسه ورنه کې دونه شرایط قرباني سخت چې وي. نو دوی څنګه د دغه حالت نه دی نه ویریږي او دا ګوري چې مونږ په څه حالت کې یو. هر کوټو لارې تړل شوي دي، امکانات نشته. په خپل حکومتونه چې هغه شرایط چې باید ولري خلکو ته هغسې خدماتو رسیدګي وکړي نشي کولی. نو دغه خلک چې بشري مرستو ته اړتیا لري، ضرورت لري، چې د مړینې سره مخامخ دي، خپل ژوند له لاسه ورکوي. انسان د خپل ژوند د بقا لپاره غذا ته ضرورت لري او دلته خو بې سرپرستي ښځې خو بیخي زیاتې دي او دوی د کار نه منع کړل او په دې باندې شرایط ورځ تر بلې خرابیږي. نو ولې دا ورور داسې وایي چې دا چې دوی منع کړي دي او دا داسې دي او هغه دپاره داسې یو ډېر ضعیف توجیه پیدا کوي، داسې خبره کوي. همدا ښځې وو چې ورسېدل او خپل هغه فکري بلوغ ته ورسېدل، خپل حق او مسؤلیت ګڼه چې د دې هېواد یو مهم د دې ټولنې یو وزر دی او د دې د ترقی لپاره زه هم باید پکې صحیح موسم کار وکړم، ځکه بې له دې نه ناممکنه ده چې د دې ټولنې پرمختګ وشي او دا ټولنه څه ولري. نو خو ته اوس موږ ګورو چې دا ناورین په څه حده پورې رسېدلی دی. دا لویه فاجعه ده چې ملل متحد خپل مرستې تمام ورځ اعلانوي چې دا کم شو. هسې هم خو عدالت نه مراعت کېږي، حقدار ته نه سپارل کېږي هېڅکله. داسې یو شیوه، یو میتود، یو تګلاره، یو سم هغه معلوم نه شو چې دوی غوره کاندي او هغه مستحق ته باید خپل حق ورسوي. تر اوسه پورې هغوی موافق شوي نه دي، په دې کې پاتې راغلي دي. او خو بیا هم یعنی که دا کمیږي دا د ټول دپاره د اندېښنې وړ ده. اوس حالات داسې نه دی چې خلک وکولی شي بیا هم خپل ژوند پر مخ یوسي. هر ورځ خلک له منځه ځي خو میډیا دومره فعاله نه ده چې دا انعکاس ورکړي. خلک د ورګې نه د ډېر بد حالت نه رواني شوي دي، خودکشي کوي، مري. اولاد یې کله چې هغه ابتدایي مناسب غذا خو اوس دلته وجود نه لري چې هغه ضرورت د وجود دی. هغه وچه ډوډۍ هغه چې په سل مرضه باندې وجود یې کمبود د ویټامین پروټین دا پیدا کوي. نور تکلیفونه ته که سوچ په ځمکه ونه لویږي، حتی یو ډاکټر ته نه ځي، حتی خپله ځي یو دواخانې نه یو تابلیټ اخلي لږ درد آرام شي. نو ته فکر وکړه هغه به جدي مریض وي، هغه به تداوي ته ضرورت لري، خو د ده په وس کې نشته. نو دا حالت خلک ګوري. سینه ده چې دنیا اوس لکه یو د لاس یو ورغوی دی، هغوی آګاه دي، پوهېږي. اما زه نه پوهېږم چې ولې داسې کیږي او د دې طرفدار نه یو، د دې سخت مخالف یو چې دوی خپل مرستې سیاسي کوي او په دې بهانه او په هغه بهانه دا په خلکو باندې ودرې. په دې حالت کې دا خلک څه وکړي، چا ته وګوري؟ حکومت خو هم مسؤلیت نه لري.
اغلی امیل، که طالبان دغه ادعا کوي چې دوی د افغانانو په د خیر او شګړې لپاره په حکومت کې راغلي دي او حکومت یې جوړ کړی دی د هغوی لپاره، او دوی غواړي هم چې باید په رسمیت وپیژندل سي د نړیوالو لخوا څخه، نو نړیوال چې په داسې حال کې چې د یو حکومت چې هغه باید د داخل څخه هم مشروعیت ولري او د نړیوالو مشروعیت هم ترلاسه کړي، ولې باید د هغه هیواد له وګړو سره مرسته وکړي په داسې حال کې چې د هغه هیواد یو حکومت چې سرپرست حکومت دی هغه شرایط نه مني چې دوی روباندې شي دي؟ یعنی پښتنه اصلا دلته ده چې نړیوال خو هم بیا خپل شرایط لري، نو د مرستو په مقابل کې چې خلکو ته باید، لکه دوی وایي چې موږ غواړو چې ښځینه کارمندان یو خلکو ته مرستې ورسوي، ځکه چې نارینه په کورونو باندې نسي ننوتلی، نارینه نسي کولای چې په کور کې د خلکو هغه شمیر وګوري یا دغه وضعیت وګوري چې آیا هغوی رښتیا مستحق دي. ستوکنه باید شوز ته دغه اجازه ورکول سي چې هغه د یو کورنۍ سره خبري وکي او د کورنۍ د شوز ستونزې وګوري چې رښتیا هغه مستحق دي کنه د مرستو. بیا به دوی مرستي ورکوي، خو طالبانو دغه شوز له کار وېستي، نو نړیوال په داسې حال کې چې د هغه لاس په شی تړل سي وي، شوز نه کارمندانی پر کور باندې کښینول سي وي. آیا تاسو په نظر د دغه مسؤلیت بیرته د طالبانو حکومت ته نه راځي کیږي؟
خو راځکی کی اما دا تاوان باید څوک ورکی؟ هغه خو ټول خلک پوهیږي، ورته بار بار په کرات او هغه ورځې نه چې راغلي دي میلیون دلی میلیارد دلی دوی ته ویل شوي دي، دوی نه کوي. اما ملل متحد باید کوشش وکړي چې داسې یو رویه نه، داسې یو فشار نه کار واخلي چې دوی متقاعد کاندي څو هغه اساسي حقونه چې د میرمنې دي او دوی تمام ورځ ناري سوري کوي دوی نه په دا رقم وغواړي چې دوی راضي کاندي. هغه شرایط باید په دې کې دي چې دوی باید حاضر شي چې د میرمنو د تحصیل او د کار حق ورکړل شي، او هغه محدودیتونه چې دومره هم لازم نه دي چې په دې باندې وضع شي د دوی نه لاس په سر شي. خبره دلته ده چې اوس نو ملل متحد هم دا کار کوي، دوی دا وکړي، دا خلک چاته وګوري؟ دا یو بشري ناورین دی، بشري فاجعه ده چې بلاخره خلک د ولګې نه دلته په دا رقم مري او خلک تماشا کوي. بیا څنګه کیږي؟ دوی خو لاره ورک کړي، دا کار نشته، روزګار نشته، دا ډېر سخته ده. دې مره دا به څوک مهار کړي؟ دا به دې لپاره به څوک فکر وکړي؟ دې لپاره به څوک غور وکړي؟ ملل متحد یو رقم موږ نه انتقام اخلي، دوی بل رقم اخلي، دا خلک چاته وګوري؟ بالاخره د دې د حل لاره باید یو څوک وکیني، په دې باید فکر وکړي دا خلک څه وکړي.
مننه ډیره اغلی امیل زبیر سے تاسو ترازم. اغلی سیلاب، تاسو موږ دا اوریدونکو اتل صاحب خبره واوریدله، دوی یو بل پښتنه هم وکړل چې یو وړاندیز و دویل اصلا باید شدي د طالبانو پر حکومت باندې تر انتقاد پر ځای باندې د هغوی سره کښینی او مخامخ خبرې ورسره وکړي او خپل غشتنی ور باندې ومني. تاسو په نظر آیا دغه امکان لري او که امکان نه لري شذو آیا هڅه کړې و چې له طالبانو سره کښینی؟ شذو ولې لارو کوڅو ته په اعتراض کې راووتې؟ ولې دوی له طالبانو سره مخامخ خبرې نه کولې؟
زه د دې ورور نظر ته احترام لرم، هر څوک نظر په خپل دیدګاه او شرایط ژوند طرز طریقه ژوند کولو دا ټول موارد تحصیل لري په دې باندې چې دوی به څه رقم نظر ورکوي. زه داسې دې ورور ته ډېر صادقانه دا خبره کوم، دوی من په کور کې میرمنې لري، یا به هغه خپله میرمنې وي، یا به خور وي، یا به مور وي، یا به ورندار وي، یا به امی، یا به خاله، یا به هم نیایي. صحیح ده چې د افغانستان دغه کورنۍ د همدغو غړیو نه تشکیل شوې ده او د دې نه بهر هم نه ده. که چیرې د فعلي واکمنانو د افغانستان میرمنو ته د دې اجازه ورکړې وای چې دوی ورسره کېناستلی وای، نو آیا تاسو فکر کوئ چې د افغانستان میرمنې به سړکونو ته راوتلې؟ دا تنه د ما چې من هیڅ خزه خبرې کوم دا د ما موضوع نه مطرح کیږي دلته دلته د ټول افغانستان ولس خبره مطرح کیږي محترم ورته دا ډیر په صادقانه ډول باندې وایم پورې کزه غږ پورته کوم چې ما ته د تعلیم دروازه خلاصه کړي آیا زما تقاضا د شریعت مخالف ده که د شریعت موافق قرآن عظیم الشان که اولین سوره د اقرا بسم ربک الذی خلق په نام ده ولی زه باید خپل غږ پورته نه کړم او ولی زما آواز باید وانه اورېدل شي که چیرې زه د فعلي واکمنانو نه په ډېر احترام سره تقاضا د دې کوم چې ما ته د تحصیلي نهادونو د پوهنتونونو دروازه خلاصه کړي زه هم جز د دغه اجتماع یم ما باندې یعنی په افغانستان کې ټول داسې فکر کوي چې هغه میرمنې چې درس ویلی هغه میرمنو چې کار کو بدبختانه او متاسفانه یو ډیر منفي ذهنیت ور سره زه نه وایم چې په تېر نظام کې به ټول هر څه 100% مطابق د شریعت روان اما 99% د افغانستان میرمنې ډېرې پتمنې او باعزته ښځې دي هغه 1% هم لا تر اوسه پورې معلوم نه ده خو زه په اساس د دیدګاه د دغه ورور د خبره تاسو ته مطرح کوم آیا که زه وایم ما ته د پوهنتون دروازه خلاصه کړئ ما خلاف د شریعت تقاضا کړی که مطابق د شریعت د ما پیشنهاد ده وته قرآن عظیم شان که ډیر واضح او صریح آیت ده هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون واضح او صریح دلته د نارینه او خزینه خبره اصلا مطرح کیږي چې د ما فیلی حاکمان ما ته من حیث جنس دوم ګوري او ما ته اجازه نه راکوي محترم وروره د ما موضوع چې کله مطرح کیږي زه تنه خو ما هیڅکله هم غیر شرعي تقاضا د نه د اوس نظام نه کړي نه د آینده نظام نه کوم نه هم ما د تیر نظام نه درلودله صحیح بشری ناورین تنها په ما پورې ارتباط نه لري زه جز د بشري ناورین یم چې ډېر تاثیر یې د ما په قشر د ما په طبقې کړی یعنې په تا باندې که زه بشري ناورین راواخلم د اقتصادي اړخ ته آیا تقاوت جز بشری ناورین ده که نه ده په تقاوت کې خو خزینه او نارینه دواړه مطرح کیږي نو ما که چیرې خپل غږ پورته کړی چې ورونو د ما مشرانو زما حاکمانو د افغانستان دولت د افغانستان حکومت ته ولې زما د متقاعدینو حق نه ورکوې آیا ما خلاف د قوانین نافذه افغانستان که متاسفانه اوس نفس آی ما خلاف د شریعت تقاضا کړی که زه تا ته وایم چې تا ولې پخواني کارمندانو ته ټولو ته جواب نه ده ورکړی آیا ما خلاف د قوانینو تقاضا کړی که زه تاسو ته وایم چې ولې میرمنې کار ته نه پرېږدي چې دوی کار او فعالیت وکړي که هغه ټولنیز وي که هغه سیاسي فعالیتونه وي که هغه نور فعالیتونه وي که هغه اقتصادي فعالیتونه وي آیا ما خلاف د شریعت تقاضا کړی نه هیڅ کله هم نه تاسو چې هر عرض ته واخلئ هیڅ کله د افغانستان میرمنې ته خپل غږ هم چې پورته کوي دوی که چیرې دوی ته وخت ورکول سوی وای دوی د حاکمانو سره ناست وای دوی ورسره کتنه کړې وای دوی به هیڅکله هم بازار ته یا مثلا د سرکونو په سر باندې نه وای راوتلي او خپل غږونه به یې په بین المللي سطحه باندې نه وای مطرح کړي اما بالاخره د دوی هم هغه د زړونو درد د دومره ډېر ده چې دوی بالاخره دې کار ته مجبوره شول زه دې ورور ته بل پیشنهاد لرم ګورئ متاسفانه او بدبختانه من حیث یو عضو د دې اجتماع او د دې ټولنې که زه ناروغه سم د ما فامیل د ما فامیل د ما عضو چې هغه که ښځې ته مری ما ته اجازه د دې نه راکوي چې زه لاړه سم نارینه ډاکټر ته صحیح خو که چیرې زه خپل اواز اوچت کوم چې ما ته اجازه راکړئ چې زه په ټپ کې لوستې وکړم ولې ما ته اجازه نه راکوئ آیا ما نه پرېږدئ چې زه لاړه سم یو نارینه ډاکټر ته نو بالاخره زه له باندې نه لاړه سم خو لوی کریم ناورین هم دا او بدبختي دلته ده چې متاسفانه او بدبختانه مونږ له دې نه یو ډېر اشتباه دیدګاه او یو اشتباه نظر لرو همیشه دا ویل کېږي په افغانستان کې فلانه موضوع چې مطرح کېږي دا د بهرنیو لاسونه دي زه نه وایم اما 100% چې د بهرنیو لاسونه نه وي دا د مونږ او تاسو خپله کړنې دي چې بېرته یې ګالو د فعلی واکمنانو هر خبره د افغانستان میرمنې د افغانستان ښځې د افغانستان ټول وګړي هغه مني. اسلامی نظام د هیڅ څوک ورسره مخالفت نه لري. الحمدلله ازار با شکر موږ ټول مسلمانان یو. اما تاسو فکر کوئ هغه میرمنه چې هغه د یو فامیل سرپرستی درلودله، هغه میرمنه چې هغه کار کو، هغه میرمنه چې په ډیرو سختیو خپل اولادونه روزلي، تاسو فکر کوئ هغه حق د دې نه لري چې بالاخره خپل حق او حقوق چې پیژني، البته شرعي حق او حقوق، نه هغه فیمنیستي حق او حقوق چې نوره نړۍ او د نورې نړۍ ښځې غواړي. د افغانستان میرمنو هیڅکله هم هغه نه دي غوښتي. آیا تاسو دا اجازه نه ورکوئ چې دوی خپل غږ پورته کړي او خپل حق او حقوق د دوی نه وغواړي؟ هیڅکله هم تاسو ځان سره دا دیدګاه او دا ذهنیت مه مطرح کوئ چې د افغانستان ټولې ښځې خدای مکړه خدای مکړه، هغه داسې یو نظر او داسې یو دغه لدی چې هغه به ختی او د نړیوالو او د نورو دولتونو او د نورو مملکتونو د سیاست قرباني به کیږي. زه ډیره متاسفه يم د تاسو د مونږ سره ودرېږي، د مونږ د حق لپاره ودرېږي، د افغانستان د میرمنو د شرعي حقونو لپاره ودرېږي او د غوښ سره لاس یو کوي. زه به یو بل خبره هم ورسره اضافه کوم چې تاسو اجازه ډیر وخت نه نیسم. ګوره، هر کله چې موضوع د تعلیم، تحصیل، د نورو مواردو مطرح کیږي، هغوی کې حق اولویت نارینه ته ورکول کیږي. نو آیا ښځه حق د دین نه لري چې دا موضوع مطرح کړي چې قرآن مشخصه خو ذکر شوی دی: ولقد کرمنا بني آدم. بنی آدم ښودلی، الرجال خو یې نه دي ښودلی، نه مختص النساء ښودلی. ما ډېر یو جالب بحث واورېدله یو په د مونږ د حاکمانو یو شخص غږیده او زه په دې ډېره متاسفه سوم چې یعنی لا تر اوسه پورې هم د افغانستان خلک او د افغانستان فعلي حاکمان د دوی سره ډېر یو اشتباه نظر ده. هغوی وایي چې په بین المللي سطحه باندې یو زنانه ډاکټره نشته. محترم وروره، که په بین المللي سطحه باندې نه وي نو تاسو د افغانستان میرمنې همداسې په دې حالت کې پرېږدئ؟ آیا هغوی د دې حق نه لري چې د شریعت په الف او بی باندې هم پوسی؟ آیا هغوی د دې حق نه لري چې خپل دین هم د کتاب له روی نزده کړي؟ نه هغه عرفي دین چې دوی ته اروپا ته چې اکثریت یې داسې فکر کوي پنځه وخته دي منځ کو بس هماغه اسلام او ته مسلمان شي بس خلاص. آیا تاسو دې ته اجازه نه ورکوئ چې یو میرمن هم د دې کلمې توحید په هغه اساسي او بنیادی معنا باندې پوسی؟ ولی تاسو اجازه نه ورکوئ چې یو ښځه هم په دې پوسی چې بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق؟ ولی تاسو دې ته اجازه نه ورکوئ؟
مننه ډیره.
بله، یو ډیر لنډه تفسیر بل هم لرم. افغانستان هم جز دې جامع جهانی ده. افغانستان لری سازمان ملل متحد یا د جامع جهانی د عضویت نه نه ده. که چیرې افغانستان کې مرستې کیږي، دا خو د مونږ او تاسو ډېر یو عام متل لرو: په یو لاس به یې راکړي، په یو لاس به یې درته تسلیمو. د ما د فعلي حاکمانو واکمنانو نه دا قضا ده چې دوی داسې یو سیاست اختیار کړي. هغه په زموږ او تاسو ژبه کې یو متل ده چې نصیر خو سوزنی کباب. نو دغه خونه کې دا نه منم، دا نه منم، دا نه منم، دا نه منم. نو ټول به زه خپل ځان منم که به دا جامع جهانی او هغه تقاضاوي چې نور دولتونه یې د مانه لري زه به هغه نه منم. ولې تنها په دې ټوله کره د زمین کې افغانستان مسلمان دی، د افغانستان خلک مسلمانان دي، که عربستان سعودي چې مهد تمدن اسلامی ده، هلته خو هم یو اسلامی حاکم ده.
بله، من نه ډیره. اغلی سیلاب، زه بیرته تاسو ته راځم. اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. اوس هم شاغلی جلالوف راته وایي چې ځینو اوریدونکو موږ ته زنګونه وهلي دي. د ازادي راډیو اوریدونکو قاری صاحب پښتون زنګ راوهلی دی. قاری صاحب سلامونه او مننه چې تاسو زنګ وهلی دی، مهرباني وکړئ.
ملالی سلامونه امام قبول کا، سلامونه می قبول کا. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. هغه ورځ موږ پروگرام درلود د ازادي رادیو په باره کې، هغه دوه مشکله نه سو تنه یو تاسو مبارکي ورته خدمت کړی ازادي رادیو ته.
ډیر زیاته مننه قاری صاحب، تاسو مهربانه یاست او زموږ سره مو تل په دې خپرونو کې همکاري کړې ده. تاسو موږ سره خپلې تبصرې او نظرونه شریک کړي دي. تاسو موږ دپاره د قدر وړ یاست. لکه نور اوریدونکي، مهرباني وکړئ په دغه موضوع باندې که تاسو کوم څه ویل غواړئ.
خوره کې خبره خدا شده چې زه به لنډه خبره درته وکړم. وایي لړم کښې وویل چې ته په ژمي چېرې چې په دوبي را وځې. نو بیا لړم ورته وویل په دوبي زه چا پرستلی یم چې په ژمي مې وپرستې. دا خبره خو نه واورېدل انشاءالله.
بلې و مهرباني.
نو خبره داسې ده خوره کې په دې باندې څوک نه خفه کېږي. اقتصاد د افغانستان د خلکو هغه بدترین حالت ته رسېدلی. که څوک وایي چې وږي نه وي خلک وږي دي، که څوک وایي چې کونډه نه لرو یتیم نه لرو خلک کونډې وي یتیمان لري. نو رابسو ده د کړکېچ یوه مسله ته دغه کومکونه چې دا جهان راستوي په حساب د بشردوستۍ. اول خو ډېر د دوی خپل پر ماشوم باندې مصرفېږي، بیا د دوی خپل د باچرو کې مصرفېږي. بیا دلته چې راشي خوري کې موږ خبر یو، تاسې بله په پوره کې از نه باید خبر. موږ په دې ټولو حالتو خبرېږو. دلته چې راشي دغه سرویګانې چې کېږي دلته نومونه نوشته شي زما خوره کې، بیا دا نومونه یو ورځ شي هلته هغه کرداران او ملکان یا پرزن د مساجدو ملایان هم څه ناڅه رول پشکې لري. دغه بیا هلته لاړ شي په هغه دفترو کې هلته چاڼ پشک کوي او د دوی د خوښې وړ نوشته کېږي او نور نومونه بېرته لاندې کېږي. نو چې د دوی د خوښې وړ چې نوشته شوه خو هغه خامخا کرادار صاحب نوشته کېږي یا کاضی نوشته کېږي یا ملک صاحب نوشته کېږي یا بل نوشته کېږي، هغه غریب لاندې دی. زه تاسو ته په اطمینان سره وایم چې په سلو کې تقریبا 50% سرمایه دار وړي دغه کومکونه، 20% مساکینو ته رسېږي. هغه هم په یو نبه نه په یو نبه. او بله خبره دا ده کله چې په دې ښځو باندې بندیز نه و لګېدلی په دې مناطقو کې په دې قراو قصباتو کې چې ښځو سروې کول، یعنی هره ښځه به د یو چا کور ته راتله، دا ښځې چې به عیاتي کول دا کور دې په ښه تراب توګه باندې لیدی. هلته بیا قضاوت هم سم کولی شو، دا میرمنو سره به هم غږېدلی شوې. نو بیا چې دا ښځې دا اوناشه کشر چې دی خوره کې دا نه چې ستاسو ته مخه وایم، دا یو نوه دل سوزه دي، ریقت قلبه دي. نو دا چې به هلته ولاړې هغه مساکین دې ور پېښ کړه، هغه دې نوشته کړه درته. اوس چې دا ښځې بندې شوي دي چې سروې نه کېږي، اوس داسې خاص سروې لکه پخوا چې کېدل اوس هغه سروې نه کېږي. نو دغه کومکونه وه اړو خلکو ته واقعا نه رسېږي.
ډېره زیاته مننه قاري صاحب، ستاسو د تبصرې څخه ستاسو نظر مو هم واخیستی. ډېره مننه. او اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اوري. یو بل اوریدونکی هم ستا دوی به هم راواخلو. مهرباني وکړئ، ازادي رادیو ده. بلې، که تاسو زما غږ می فکر کوم چې رابطه قطع سوه. اوریدونکو، د ازادي راډیو اونیز خپرونه نور بس دی روانه ده. زه به یو څو تبصرې تاسو ته ولولم. تاسو چې د ازادي راډیو پر فیسبوک پاڼه باندې موږ ته پرېښي دي، د عبدالرحمن په نوم باندې یو تعقیبونکي لیکلي دي چې طالبان تر اوسه هیڅ قانون نه لري، نه اسلامي نه اساسي قانون، او د دوی د شخصیتونو د فکر له لارې دوی هغه قانون چې پر خلکو باندې تحمیلوي یا تطبیقوي. هدا په نوم باندې یو بل تعقیبونکي لیکل دي، باید چې نړیواله ټولنه پر طالبانو بندیزونه ولګوي او د سفر اجازه ورلغوه کړي، او د نړۍ مذهبي مشران طالبان ته په ډاګه کړي چې ستاسو دا کار غیر اسلامي او د اسلام خلاف دی. په افغانستان کې خلک باید مظاهرې وکړي. دا د خپل شخصي نظر دی اوریدونکو، موږ دا خبره نه کوو. او د ویلې دي چې خلک باید د ښځو سره یو ځای نارینه هم لاس ورکړي او د دوی حقونه وغواړي، او باید هر افغان مبارزه وکړي چې د افغانو ښځو حقونه تر لاسه سي. دا د هدا په نوم باندې د یو تعقیبونکي نظر و. اوریدونکو، د نور بس دی خپرونې له دواړو بیلمنو اغلی اوژي امیل او اغلی مستوره سیلاب څخه ډېره مننه کوم چې دوی وخت وایستي او له موږ سره یې په دې خپرونه کې ګډون وکړ. موږ ډېرې پوښتنې نورې پاته هم سوې، د میلمنو څخه خو وخت اجازه نه راکوي. د دې خپرونې په راتلونکې اونۍ کې به له بلې نوې موضوع سره ستاسو سره یو، او دا خپرونه نور پای ته رسېږي. تر بیا مو پر خدای سپارم.